السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه لرو، خو اول خبرونه له احمدشاه ازمینه.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، د روڼتیا نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته شوې ده. په سوات سرکاري ملازمینو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده، او د امریکا ولسمشر ویلي که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو دوی به پر روسیې ولسمشر د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلې دي. دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا یو قومی غمیزه ده، دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښی و دا نمبر 117
نمبر پې تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې 2023 کال په درجه بندۍ کې پاکستان له 124 درجې څخه 124 درجې ته رسېدلی دی چې زیات کرپشن وسخت څرګندېږي. پر خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو له وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سر شار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. پی ډی ایم د تیر کال د ډسمبر پر شپږم اعلان کړی چې د روان کال د مارچ پر 23 به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په بیان کې ویلي پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشت کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوای کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ، سکولونو، کالجونو، صحت او د نور حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته دې د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې ږغ وانه ورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښور وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات د خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله یې مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باډي خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کاڼو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باډي د خلکو استاذ اقبال پریدي پرون مشال رډیو ته وویل دا کار وروسته له هغې ممکن سو چې هغوی له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامي مشرانو سره لیده کاته وکړل. په باډه کې پوځ 12 کاله وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا 80 کارخانې بندې کړې وې. د یوه اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو کار کاوه. حکومت ویلي د کرش کارخانو مالکان به د کار تر پیلولو وړاندې د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې د صنعتونو او ضلعي انتظامیې څخه اجازه اخلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو دوی به پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شخصي بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي. دغه غیر معمولي دړکه په داسې حال کې راغلې چې امریکا خپل پوځي اکمالات د اوکراین سر شار کیف ته انتقال کړي دي. بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې که چیرې روس د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي شاوخوا 100,000 یا تر دې هم زیاتو سرتیرو سره اوکراین ته ننوځي نو دغه په وینا دا به تر دویم نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی برید وي. کله چې له بایدن څخه پوښتنه وشوه چې آیا هغه به په غبرګون کې پخپله پر پوتین په مستقیم ډول بندیزونه لګوي نو نوموړي زیاته کړه چې هو دی به دې ته کتنه کوي. بایدن وویل چې هغه اوکراین ته دننه د امریکایي سرتیرو د لیږلو اراده نه لري، خو وروسته یې خبرداری ورکړ چې که چیر پر اوکراین د برید امر وکړي نو پر دې هیواد به سخت بندیزونه ولګوي. بلخوا روس ویلي چې پر اوکراین د برید پلان نه لري او په وینا دا کړکیچ ناټو او امریکا رامنځته کړي او ترنګلتیا زیاتوي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړو چې د هغوی لسلو زیات مهم ملګري او مشران به د پاکستان حکومت له بنده خوشي کوي. شنون کی وای د پاکستان حکومت غنی چې د طریقې طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې رسټو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلیو چې د طریقې طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نشو چې هغه ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع داود خټک تفصیلی رپورت جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینیټ د ځینې غړو په غوونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو اے پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیټ د غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاسدی چې د جنوري په 15مه د حکومت او پاوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلواله ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خداوامه چې د طالبانو د منصوبه کې تموا نو دا یو پروجیکټ او دا غي پروجیکټ هغه تارشیو اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو او په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو صادق نظام راوستلو او هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف نو هغه پوره شو. هغه سره روغو هغه سره خبرې کوي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ټي ټي پي د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ټي ټي پي د ترسلو تو کېدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی دا سه کسان پکې دي چې داغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتر ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنت می ډیبیټ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارزی ڈزبندے تر ختمېدو وروسته ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حملے تیز کړي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ټي ټي پي مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینې وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو له هغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلی په غرض د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولیږه، خو جواب رانغی. بل بلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ټي ټي پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمیر امن لوزنامې شوې چې ورستو ماتې شوې او د دواړو خواوو جګړه لا پسې توند شوې. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکېچن موضوع بولي چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمیر نور اړخونه هم لري.
ډیر داسې هغه دي امکانات دي، ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي، خو پاکستان خپل هم سکیورټي پالیسي د رستوري رزو کې اعلان کړی دی. نو اوس کدوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کې دي شي د وقتی هغه غوشي. خو ټولو نه مهم خبره به همدغه چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغه دنیا چې دی هغه تسلیمي کنه تسلیمي، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ټي ټي پی تیر کال د دسمبر میاشت کې د 15 حملو کولو داوه کړی و چې په یو میاشت کې تر سره شوی تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټڈی سنټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوې حملې کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول. خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمہواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تر سترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایي او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادېږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د شفافیت نړیوال ادارې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په 2021 کال کې په 130 هیوادونو کې د درغلو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورت کې خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله په تیر 2021 کال کې درغلي زیاته شوې ده. یادې نړیوال ادارې پاکستان ته په سلو کې 28 نمبر ورکړی دی. د درغلو کچې معلومولو لپاره 100 نمرې وي. کومو هیوادونو کې چې درغلي او اداري فساد نه وي موجود هغوی لوړې نمبرې لري، خو برعکس په کومو هیوادونو کې چې درغلي زیاته وي د هغوی نمرې کمی وي. شنون کې وایي د حکومتي ژمنو باوجود په پاکستان کې درغلي موجوده ده، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دریز لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلي نه ده شوې. تفصیل ګلیاز راکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2021 کال په 130 هیوادونو کې د درغلیو درجه بندۍ کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوې دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال راپور کې پاکستان په سلو کې 1 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 140 نمبر وو. په تازه راپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیوال اداره د درغلیو کچې معلومولو لپاره د 100 نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیات نمبر لرونکي هیوادونه له درغلیو پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلي زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلي زیاته شوې ده. راپور وایي نړۍ له تیرو 2 کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلیو کچه لوړه شوې ده. نړۍ 120 هیوادونو له ژمنو باوجود په 13 لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې ویشت هیوادونه د درغلیو تاریخي ټیټي درجه ته رسیدلې دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیوال اداره هر کال خپل کلنی راپور تیاروي. د راپور تیارولو طریقې کار په اړه نړیوال اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره دیار لسو مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلیو تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلیو تورونه لګوي خو واکمن ګوند داردوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال ریتویل د کرپشن زیاتېدو ډېر وجوهات دي چې پکې د کورونا وایرس له وجې راولاړ شوي حالات هم شامل دي.
پاکستان بیروزگاری گرانی مطلب عروج باندھے مطلب پندرہ فیصد تک کرپشن شو خلاشوا چیزیں درامخت کی آگا خلق سے کم دے لکا ایلیٹ کلاس سے زموں دے یا مطلب اپر مڈل کلاس سے کم دے نو آگوی کم لائف اسٹینڈرڈ چې د قرض زندگی چې دا پاغه باندې خو هغه چې نو اساس سمجھوته نه کینو بیا دا دغه د پورا کولو د پاره مختلفو ادارو کې چې کم دغه خلک ناشې دي یا چې په هر ځای کې چاته سم مکمل اویږي نو هغه دغه خپل لاس چې ده هغه په کرپشن کې ککړی.
علي اکبر زیات کړ چې د راپورون لمخې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په فندونو کې د 2 ارب روپو درغلی شوی او همدار ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلی او پتورونو لخپل دندو لری کړل شوی دي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2013 کال راپور تر مخه پاکستان په سلو کې 3 نمبر وی خو په تیرو 3 کالو کې 15 نمبر کمی شوې دي. خو واکمن تر انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوې دي.
نن په 3 کال کې الله تعالی لا خلا شو کړ دی چې را هغه خبره نشته چې را کم په ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روڈ لا راشی اور پارنگ روڈ کم سو لا سے فائنل سے نو خو کیری ہی دے چا خواہش کھڑے ہو یا چا شو خو بھی کیری ہی دے کرپ سے ارادہ ہوا خدا کے نہ علاوہ کو تاسو کو رہے کہ نو دس سے ما پدے دریم کار کے دس سے میجر سفر نہ اور دے کیرا پی ٹی دے کے پوزیشن خدا وہ تو نہ تے دے کیرا پس دا پانی من دے کنے تو کیا پدے ہو کی یا کہ کم خبر کی کی نو پر کوئٹ کی کی پر کوئٹ کی تے نہیں کی کیرا پدے کے کلاس وی دا کو چون کے
دا شفافیت نړیوال ادارې اجرایی رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عامه خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیواله اداره د 1300 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلنیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف د شفافیت نړیوالې ادارې د رپورټ په خبرګون کې ویلي چې له رپورټ سره سم په هیواد کې د درغلو درجه د زیاتېدو وجه دا نه ده چې ګواکې په حکومت کې په اعلی سطح یعنی غټو چوکو کرپشن شوی، بلکې وجه په لاندنیو درجو کې د درغلي ترڅنګ په ریاستي عملداري او د قانون په حکمرانۍ کې کمزورتیا ده. حکومتي واکدارانو د خبرې وروسته لاغې کړي چې د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلو له پلوه د ملکونو د درجه بندۍ فهرست په کلني رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې کرپشن سیوا شوی. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د واکمن ګوند په حکومت کې درغلی سیوا شوی او یو شمیر سکینډل یې وخت په وخت مخې ته راغلي چې پکې بی آر ټی، مالم جبا، چینی اوړو، د تیل او داسې نور د کرپشن کیسونه په غټه کچه شوي دي. نو حکومت دې خپله ناکامي تسلیم کړي او له ولس نه دې بخښنه غواړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز زړیو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 15مه په یو پریس کانفرنس کې خپل نظر داسې وړاندې کړي.
دا یو
قومی غمیزه ده، دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي، نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښو، دا نمبر 117 شریف خاندان چې لیکلی وي. شریف خاندان مراد د مسلم لیگ نواز د ډلې مشران نواز شریف، شهباز شریف او د دوی کورنۍ ده. په دې رپورټ د عوامي نیشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین هم په یو پریس ریلیز کې ویلي، هغه خلک چې په وړاندې وختونو کې به په هر چا د غلا تورونه لګول، رپورٹ د هغوی غلط څرګنده کړی ده او د کرپشن ریکارډ جوړ کړی. په ملک کې اقتصادي، مالی او انتظامی بحران ډیر زیات شوی او خلک د دوه وخت ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران دي. حکومت د خپل نه اهلی تسلیم کړي او د خاریانو نه دي معافي وغواړي. خو د تحریک انصاف ځینې مشرانو په میډیا بیانونو کې ویلي دي، د کرپشن درجه ځکه لاندې لاړه ده چې په لاندې کچه کرپشن زیات شوی. لاندې کچ مانا داسې چې په حکومت کې ناست د غټو خلکو لخوا کرپشن نه دی شوی. نو دغه خبرې په جواب کې د یو نجی ټی وی چینل سره د پاکستان پیپلز ګون یو مشر چودری منظور د کرپشن غټ غټ کیسونه داسې بیان کړل. دوایانو کې سکندل کا کیا بنا؟ چینی سکندل دی وای، د دوایانو د سکندل سو شو، د چینو، د اوړو، د رنگ روډ د سکندل سو شو. تو درځونو نزیات کیسونه د بی آر ټی پی خبر ملم جبسوات او نور د کرپشن کیسونه دا غي څه پته ولګی دا خو د پاس والا خبر ده، د لاندې والا خبره خو زه کوم هم نه. د چودری منظور لخوا په بیان شوی کیسونو کې په ځینو د حکومت په درخواست عدالتونو لخوا سټی آرډر مانا عدالت په خپل امر د دغه کیسونو تحقیقات درولې دي، یا په ځینو کې د حکومت لخوا تحقیقات هم اعلان شوی. په کال 2013 کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا د پاکستان درجه 128 مقرره وه، ولې په 2013 کې دغه درجه 117 ته راوچته شوه. د 2021 په رپورټ د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروستو پریس بریفینګ کې ویلي، دی وایي تر اوسه چې کومه خبره مخته راغلې ده، نو هغه دا ده چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو د وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حکمرانۍ د کموخت په وجه دوی زموږ درجه لاندې بوتلې ده. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي نورعالم خان چې په ګوند تنقید په وجه د پبلک اکاونټس کمیټې د غړیتوب خواشه هم دی، د جنوري په 15مه د ټویټر د لارې لیکلي، کله چې د احتساب خبره کوي، د وایانی غوړي، چینی، اوړو او د تیلو قیمتونو په زیاتېدو خبره کوي، نو ورته شوکاز نوټس ملاويږي. اوس تاسو په خپل د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ ولولای. یاد دی چې د قومي احتساب بیورو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم د دغه څوکۍ نه د جنوري په 14مه استعفا ورکړې وه، خو دا نه ویلي چې استعفا ولې ورکړې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډېر سخت روانې تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغه په اقتدار کې دومره خطرناک نه دی څومره چې له حکومتي مسؤلیتونو ور اخوا ثابتېدلی شي. عمران خان څو ورځې وړاندې دا څرګندونې په یو ټلویزیوني خپرونه کې کړې وې. شنونکي ګڼي چې وزیر اعظم دا څرګندونې دغه د حکومت پر ضد د اپوزیشن د مخ په زیاتېدونکي احتجاج په غبرګون کې کړې دي. د اپوزیشن ځینې مشران بیا وایي د وزیر اعظم اشاره هغوی ته نه، بلکې هغو قوتونو ته ده چې د چا په ملاتړ هغه تر رسیدلې دي. ځینې پاکستانی رسنۍ دا هم لیکي چې د پاکستان پوځ اوس د عمران خان د حکومت د پخوا په شان ملاتړ نه کوي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید بیا وایي پوځي اسټابلیشمنټ اوس هم د عمران خان تر شا ولاړ دی. مجید بابر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې وزیر اعظم عمران خان په خپلو وروستو سرګندونو کې چا ته خبرداري ورکول غوښتل.
د جنوري په درويشتمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاسو وزیر اعظم تاسو سره په یو ټلیفوني پروګرام کې چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرې دوه د یوې پښتنې په جواب کې بغیر د چا د نوم اخیستو وویل چې دا خبرداري مې هم ووري چې که د حکومت نه بهر شوم نو بیا به تاسو ته د پټې دوزای هم نه ملاويږي.
دی وای ز خبرداري ورکوم که زه د حکومت نه بهر شوم نو تاسو لپاره به ډیر خطرناک یم. تر اوسه خو زه خاموش په دفتر کې ناست یم او تماشا کوم. خو زه سړکونو ته راووتم نو تاسو له بده پټې دوزای نه وی ځکه چې خلکو تاسو په جن دي.
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په ویشتما پاکستان پیپلز ګوند او د مارچ په درویشتما د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د حکومت نسکورولو په مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. یو شمیر نړیوالو پاکستانی رسنیو په خپلو راپورونو کې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د حزب اختلاف ګوندونو ته یو سخت پیغام بللی دی. خو د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې د عمران خان دا دړکه اپوزیشن ګوندونو ته نه بلکې هغه چاته ده څوک چې د اقتدار نه بهر کولای شي.
سیاسی ګوندونو سره خو چې څه کول هغه د اقتدار نه مخکې هم کړی دی او د اقتدار نه پسې هم کوي، او که سیاسي مخالفینو سره نور هم څه کول غواړي نو هغه هله ممکنه ده چې په اقتدار کې وي. که اقتدار نه بهر شو نو بیا خو څه هم نشي کولی، او نو دا دړکه هغه چا لپاره ده څوک چې د اقتدار نه بې دخله کولی شي. سیاسي ګوندونه خو پر ضد زیات نه زیات د عدم اعتماد تحریک په ذریعه اقتدار نه وستی شي. نو زه په باور سره وایم چې دا دړکه دا هغه چا لپاره ده د چا په اړه چې وزیر داخله شیخ رشید وای د هغوی لاس د عمران خان په سر دی، خو ښکاري داسې هغه لاس اوس د سر نه خوښ شوی دی نو ځکه اوس چیغې وهي.
د نوموړي اشاره د پاکستان پوست وه، ځکه پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کیږي چې هغه د پوست په مرسته واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوست دواړه دا تورونه ردوي. د پخواني واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمنۍ پر مهال په پارلیماني ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د یو سل شپږو شوردو احتجاجي ناشته کړې وه، او بیا چې کله د هغه ګوند تحریک انصاف د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، نو د هغې نه پس یو شمیر خبریالان او اپوزیشن سیاسي ګوندونه هغه د پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو لاس پوسې ګڼي. خو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخه د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرتابه ترمنځ د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر په بدلولو اختلاف تر دې حد زیات شوی چې په اسلام آباد کې هر وخت د ګنګوسی وي چې د عمران خان حکومت په ړنګېدو دی. شنون کې آسمه شیرازی هم په دې انده چې اوس د واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځي مشرتابه ترمنځ اختلاف زیات شوی او عمران خان دا پیغام اسټیبلشمنت ته ورکړی.
اپوزیشن کے لیے تو پہلے ہی
دا اپوزیشن گوندرو لپار خوار لمخ خطرناک ثابت شوه دی. میڈیا ای هم د خطر سره مخ تا او څنګه چې د خپل واکمنۍ پتیرو درینیمو کلونو کې د خپل اقدامات لامل ټول اعتراضی आवाजونه بند کړی دي، نو دا غوسته دړکې هم اسټیبلشمنت ته ورکړی دا. د دین علاوه خو مونږ ته بل څوک نه ترسره کیږي چې دا به بل چاته پیغام وي چې که د حکومت نه هم بهر وتم نو خطرناک به ثابت شي.
حکومت څخه به بیر نکل کې
خود جنوري په شلمات پاکستان شخصي جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې په دې ګنګوسو او راپورونو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګوند د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلاف دومره زیات شوی چې حکومت به ړنګ شي.
اسټابلیشمنت او عمران خان په یو پاڼه دي، وړې وړې ډزې ډزې کیږي لکه ورو ورو موسیقي، خو څوک هم په خره ګونه نه وایي. زه اوس هم په خپل بیان کلک ولاړم چې ادارې د حکومتي تګلارو تر شا ولاړې دي، او د ادارو تګلار دا ده چې د منتخب حکومت تر شا به ولاړ وي. که یقین من ناراضي نو حلفیه بیان به درته ولیکم.
تر دا محل د عمران خان د دې موجوده بیان او د رسنیو او شنونکو په تبصرو د حکومت او پوز لخوا کوم رسمي بیان نه دی جاری شوی. مشال ریو د دې بیان د نیخ په نیغه مخاطب د شناخت پاړه د حکومتي دریز معلومولو لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه سونه ویل. البته په قامی سملای کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي اقبال پریدی وویل چې د عمران خان خبرداري پوزي ادارو ته نه بلکې اپوزیشن ګوندونو ته ورکړي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې
کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقې سفر
د هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنيري سره
هر اونې د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي تم اس په خین درینی مې بجې او شوې لند خبرونه له احمد شاه زمينا ورو
په پاکستان حکومت مخالف غوندونو ویلی چې د پاکستان تحریک انصاف غوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلی بې ساري کچ تر رسیدلې دي دوه غوندونو د خبرې تر هغه ورسته کړي چې پرون د رونټیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړ چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلی پکې زیاته شوې ده پاکستان جمهور غورځنګ شامل غوندونه وايي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 28 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي د یاد ائتلاف مشر مولا فضل الرحمن د سرګندونی پر په اسلام آباد کې د پاکستان دیموکراتیک موومېنټ یا پی ډی ایم د مشرانو لغوند ورسته په خبري غونډه کې وکړي پر په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه کلرکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاینس پوره پیسې ورکړل شي د خبر په حکومت د باړې خلکو ته دول سکاله ورسته د کرش یا شګو او کانو د مېد کولو ماشينونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده په پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړې د خلکو استاذ اقبال افریدی پر مشال رادیو ته ویل دا کار روس له هغه ممکن څو چاغوی له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان له پوځي او انتظامی مشرانو سره لید کاته وکړي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې روسیا پر اوکراین برید وکړي نو دوی به پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د شخصي بنزونو لګول پاره غور وکړي دا غیر معمولی دړکه په داسې حال کې راغلی چې امریکا خپل پوځي کمالات د اوکراین سر شار کیف ته انتقال کړی دي بل خو روس ویلی چې پر اوکراین د برید پلان نه لري
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل اوریدونکو اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي د دې پروګرام وروسته یو بل اونۍ ځ خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو راځي چې دوه خبرونه په ګډه واورو
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
مینو سلامونه اوریدونکو د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور دفتر یونسکو په یو ریپورت کې ویلي چې خزینه خبرلانې د خپل کار لامل د لوی خطرونو سره مخ دي د جنوري په میاشت کې نشر شوی د کلنی ریپورت کې زیاته شوی چې په دې خطرونو کې پر انټرنیټ زورونه هم شامل دي زه بشیر گواخیم او نن د مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه په مشال آنلاین خبرونه کې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته په ورپی خو ستونزو غږیږو
تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې با د هغه سیل
د سواد خبرياله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي د ملکن ډیویژن لمړنۍ خزینه خبرياله په توګه هغه ته ځینی جایزه هم ورکړ شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی خود نوموړي دا سفر اسانه نه دی
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډېر زیاته مشکل ده زنانه خبریاله چې هغه ته ډېر زیاته مسلې زما تعلق ته اداسي علاقې سره دی چې هلته اداسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول د ته وی بالکل خنه ګوري زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشاله نو تر اوسه پورې ډیر داس خلک دي چې هغه نه دي خوشاله هغه وای چې دا ولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده زما خپل شوق او خوخ مې ورغله مرته کله زه یو واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغه باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی ملو شوې
Thank you.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت، کلتوري محدودیتونو او پوځي عملیاتو له امله له پخوا راهیسې اسانه کار نه دی. د قبایلی سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وژل شوي هم دي، خو له دغه ځایه رازیا مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال رډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړی غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منې نشي.
زه به دا ووایم چې اول خو زموږ پاکستان کې کو ګروپ فیمیل چې کومې صحافیانې دي ډېرې زیاتې کمې دي، چې چېرته که فیمیل لاړې شي نو سړی چې کوم وي هغه هغې ته انټرویو هم نه ورکوي چې دا فیمیل ده، او زه به د فیمیل ته اولې انټرویو ورکوم. زه به داسې خبره وکړم چې یو رپورټ سو د میراث آگاهي مهم چې په دغه باندې ما د یو عالم نه کمنټس اخیستل، نو هغې په ایډوانس کې زمونږ ټیم والته وویل چې داسې ده چې که نور څوک راتلی شي د کمنټس دپاره صحیح ده، او که رضیه راځي نو رضیه ته د کمنټس نه ورکوم ځکه چې آیوه زنانه ده. موږ که وګوري پاکستان کې د میډیا حال کوم ژه وګوري، پاک کې هم چې کومې فیمیل دي صرف فیمیل ریلیټډ چې کومې ایشوز دي، فیمیل ریلیټډ چې کومې خبرې دي هغې حده پره محدودې دي. هغه به چېرته هم د پاکستان په بجټ باندې، چېرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغې خبرې موږ نه اورو ځکه چې هغې ته موقع نه میلاو کېږي.
رازیا مسیح، تاسو په انټرنیټ د زورونو سره څه کوئ؟ په کومه طریقه ته ځان ساتئ؟
آنلاین هریسمنت کېږي او د فیمیل سره خو ډیر زیات کېږي پاکستان کې. زه چې کله مکه ته راغلی وم اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چې کوم کارونه دي هغه مې کول، نو ډیره زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډیر عجیبه شانتي کمنټس بکېدل. په هغه ټایم کې چونکی ماته د سایبر کرائم پتہ نه و چې پاکستان کې سایبر کرائم چې کوم دی ادمرا ایکټیو دی یا ادمرا ښه کار کوي، نو ډیر زیات په ټایم کې کریټیسیزم وو. اوس چې کوم څه پتہ ده چې زموږ سره سایبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کی یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سایبر کرائم ته ایسس کولای شي. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم کسي تاسو جرمانه کولای هم شي او هغه کېد هم دی، نو دا ډیر یو ښه قانون موجود دی چې دغه په حواله سره ټول خلک او اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیر زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه
اورئ. اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زمو قربا بشیر ګواهیم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کم شکل زورول کیږي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي، خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو، دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر ګواهیم. په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکوو. هر رسنۍ د خپلو کارکوونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولی او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم، نغه داري چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریکوم ځکه چې موږ کوم ادارو لپاره کار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي نو چې ته ادارې لکار هم کې او بیا د هغه داسې خبره کې چې هغه د هغه پالیسی سره سمون نخري یا هغه خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
لمشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو وفاقي اتحادي پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای ک خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وی، نو دوی به ونه شکړي چې د هغو خزو غږ راپورته کړي چې ډېرې خلک په اړه نه غږیږي.
شزایی ک نری هغه د پاره چې کم د څوک دغه کوي هډلز کریټي اور د یو آزاد صحافت د پاره چې مشکلات سا هغه موږ همیشه دغه کړی دي. بیا ولی چې موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی پاره کې دا شد چې دی دغه سه په ویریس فیلډز کې چې دی دغه د پاره ډېر مشکلات دي، لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی، د شپې رپورټینګ نسی کولی، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې هلته هراسمنت دغه ډېر زیات دغه ستا، یا په رپورټینګ کې چې دی دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان خلک دغه دی هغه دوی د پاره څه مسلې جوړوي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
بالکل اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه او ری او زمو کوربا بشیر گواخیم. تاسو به اوریدل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنۍ کړي ده.
خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودری په پارلمان کې د بحث په محل د رسنیو د ازادۍ ترول رد کړل.
موږ ته دي څوک د بیان ازادۍ نصیحتونه نه کوي. موږ او اپوزیشن باید د پاکستان ملي ګټو لپاره یو متحده بیانیه وړاندې کړو. په پاکستان کې له 2.5 زیات داخلي او 3 بهرنی ټلویزیون چینلونه موجود دي چې په خپلواک توګه کار کوي. موږ خبریالانو ته داسې سہولتونه ورکوو چې په تاریخ کې مثال نه موندل کېږي.
اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19 د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټه منظور کړ چې په وینا یې په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل،
زه د خبریالانو د حفاظت، د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
اوریدونکو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو وس وس را سره ملګری شوي یا ساو خبرونه درنه تیر شوي، نو کولای شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ. زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم. ښه وخت.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سازونه زنجیرونه. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د سیړنکار او کلتوري چاروپو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقۍ ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کوو، او دا جاج اخلو چې په موسیقۍ باندې څنګه د بنیادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو، او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده، او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوې دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقۍ نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د ټولې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي، نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندی دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېده چې کله به انسان کله بل انسان ضرر رپورته کېدی نه، نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه، هغه کې هم د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکاره کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شوی وي. نو ته پېښ چې کله مونږ وایو دا پنځه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه به د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي. نو دا شی له پابندیانو را خلاص کړو څنګه چې په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وی سویت یونین هلته دا پابندیانې وې. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده، او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې راست موږ د پاکستان آئین تراسو نه، پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی، په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده، بلکې د دې کوم کلچر دی د دې کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندوستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندلی دی، خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د ژبو او موسیقۍ ته وده نه ده ورکړل شوې، او هم دغه وجه ده چې ژبه او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن، هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني، خو په مینس کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپلو لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده، سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر ستا کلچر مکملېدلای نه شي، او نه د دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي. د هندوستان مثال پروت دی، هندوستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې ځان په خپل کلچر کې چنتل دي، د بالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر لري، خو د دې ازادي موږ ته ملاو ده. اوس چې کله ازادي ملاو شي، نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټوډنټ هم تاسو په دې خبره سره در خلاص کی، په دې خبره د پوهې چې کله ریاست یو شت ازادي ورکړي، دې مطلب دا دی چې دا شاید انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. اوس کې ریاست ازادي ورکړې ده، او یو بل فرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي. نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی، انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر، بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی، د دې دواړو خلاف ورزي وشوه، ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او د عوام په ذریعه کې به په منځ کې بل سړی نه، دا د نیولو او پابندي لګولو د دغو اختیار چې کوم دی د عوام سره دی، توری د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی. یو ملا په ضلع راځي، یو بل راځي، یو بل څوک راځي، هغه ته وایي چې به داسې نه کوې، زما نه دې خوښ، نو چې ستا نه دې خوښ، نو دا دی چې ته زما د ازادي په مخ کې راځي. نو چې زما د ازادي په مخ کې راغلې، نو ته زما چې کوم بنیادي انساني حق دی دا په مخ کې راځي.
سړنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده، ځکه چې هم د دغه لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله ته ورستنې دي. شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي، او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري، او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت خیبر پختونخوا ګورنمنټ دوی لپاره یو دېرش دېرش زره روپۍ اعلان هم ورکولی، نو تر څو پورې ورسېدل بیا د څومره خلکو هغه ورکولی. نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو، لکه فاک سندرغاړي چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 تر 2018 پورې شپاړس سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پختونخوا کې کتل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ځانیا کوکو والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیک روان دي، یو خاص استقرار غواړي. د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څنګه څه گزاره کوي. تیر کال یې انتقول څلور کرور روپۍ ورکړي نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه. هغه کار د دې نیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایي. اوس د تیر کال مثال درکړم، په پشاور کې سپورت ګالا و نه، نو دوی له کراچۍ نه علي عظمت راغوښتي، بېخي له علي عظمت سره یو مثلا پنځه ستا کورته یو سړی وي. په پېښور کې په صدر کې لکه مسلم سره کرم خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلټونو چې کوم دي نه، په دې کې پراته وو چې یو څوک یې نور غوښتي نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي، او بې کوره شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي، او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولي شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت څه کوم ویل، افغانستان حکومت کې پکې دا هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای. ریسنټلی که تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی، فنکار د سترک هغه شونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي، یالته بنه د یو سر روزګار څنګه تشته، او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. نو په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمی پرسنټ چې کوم فنکار دی د افغانستان کې دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې. د نن بیا کرا ووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي. هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې د را روان څه وخت کې وشي. فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم فنکار دی هغه ګوټ شو، د هغه خطې ماتې کړې دي چې په کوم وزرو به دغه د تک کولی هنر د وزیر چې کومې دي هغه وزیر ور ماتې کړې دي، او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتلي دي دیوا د پوري، نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول دي.
اوردونکو د اواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه، د الله پامان.
خدا سینا زہم ڈیر سینو مارما، خدا سینا خدا سینا
حسن موسیقی و شرابونه می روزگار 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 یم دژلد تلا مسلمان خدا سینا یم دژلد تلا مسلمان خدا سینا زهم دیر سینو مارمان خدا سینا خدا سینا
شالډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشالډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
Oh,
میں خوری کا زہرہ کا سریہ لکھو